د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی سره مې په دی او یو شمیر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیات مننه جار صاحب چې وخت مو راک ک پایلې لدین کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریکوم او دغه اپروال او دغه اړتیا ست د لارښوونه تا په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نوې شان په ځای کړی دی. خداو چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر منګ ورکو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو. د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي یو خبره دا وه. او دویمه خبره ده چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کس وستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسی. به بل ورځ ان شاء الله غسر پوره تشریح چې دغه پرور راشي دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به د ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلن ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلن سیالۍ به کیږي چې دا یو بل نوښت هڅه هم کړې ده چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه یې ډېرې. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیس سره میکس یو مرد سي نو داسې ټیمونه به یې جوړېږي چې په راتلونکي وخت به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښه تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتلیا کې ورسره نو له نور نه به دا غټان نه وي ځکه چې نور ځینو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او له هغې نه بیا وروسته پس خلاص ته ټاکنه کیږي او ټیمونه به پس خلاص ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کول شي چې پراتونکو د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونه کې وي ریواد نه بهر وي د داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې د نېشنل ټي 20 او د شپږیز لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو ان شاء الله د راتلونکو په کال لپاره ډېر پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزی یادونه موکړه. د شپږیزی ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شلوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي په غاړه معلومات ورکول شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لاسه کال خوونه سوله نه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کمپونه په دې اونۍ کې کمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس اے وکړو. نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو. نو موږ اړ یو چې سکال نېشنل ټي 20 ونه کړو خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ د نېشنل ټي 20 سکال وکړی سو. البته بل کال د موږ پلان کې نیول چې د خیر سره نېشنل ټي 20 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده. په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
داسې په لوبغالو کې خو کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کم ایونټ کیږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کیږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کیږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو. که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو سي ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو، بل د نجیب الله طریقي په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ترې جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره خو موږ خپل ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالی موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالی لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالی لرو، په بل باندې خیر که خدای کول ان شاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریقې د لوبغالی یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
مرحله دیواله وا، چار دیوالی تن وکړل، دیوال پنیم تن جوړ کړل، غړ دیوال ته جوړ شو، ان نه پکې وا اکیډمی هم، روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل دی. بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لاغه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګ د وشتن ځای جوړولو چارې به یو څو وخت مو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نو موږ کولای شو جمعې ته لاغه نه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر اوسه پور نشته ده چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته ده، او نو پکې دا چان د نسل په لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جرس تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغه کې چې لرو هلته هم ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو، په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهز اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو، موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ارکان لپاره انډور ده، دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو، په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي، کله چې فنډ وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې. دا سیالۍ چې 19 ورځې دوام وکړ، پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې وه. نور حال په دې راپور کې.
سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلوبې د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ تر سره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پایته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له تر سره کولو څخه یې مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړې لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سژنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه، بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړې لس لوبډلې وي، او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي پښنه چمنه کې نه بلکې په خاما او ډبرین مزکه په ډبرو خاور او دړو کې لوبېږي چې ډیرای وخت د لوبي پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لوري په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي، خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو، د لوبې د ځمکه نه لرو، د سیموږ هلته میدان اوار کو، دلته موږ ته د اوارکاري اجازه نه راکوي. تاسو یې وینئ دلته ډېرې غټې غټې کندې دي او ډېرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډېره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بېله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچیان راغلي وو او پای لوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکاري ته هم غوی ته را دعوت شي.
مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري، ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تل هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې، په پانتونو کې، همداسې په کاري ساحه کې، په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او